द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका जीव रेडियो दे
السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ودا نن د کال 2022 د نومبر د میاشتې نه همنیټه او د چهارشنبه ورځ ده د وایس اف امریکا دیوا په دې یو ساعته خبری خبرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم او دوم به تاسو پام راګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته د امریکای منځمهاله انتخاباتو نتیجې رامخته کېدل شروع شوې دي او انتخابي کمیشن ویلي دي چې د ځینو علاقو حتمی نتیجو رامخته کېدلو کې به وخت لګي تر دې دمخه کار نه ده چې کوم ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي دا وخت د امریکای د ایوان نمائندگان د 415 او د سنت د 15 چوکو دپاره انتخابات شوې دي د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبی وزیرستان ضلع کې د پولیسو په یو تاڼه وسلوال برید شوی چې پکې دوه پولیس اهلکار وژل شوي او څو نور ژوبل شوي دي تر دې دمه چا د برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې او د پاکستان په سند صوبه کې میشت افغان کډوال وای د ستمبر د میاشتې راهیسې د افغانستان څخه راغلي او ځینې دلته د وړاندې نه په قانوني توګه میشت کډوال نږدې 1200 افغانان پولیسو نیولي چې پکې ښځې ماشومان او هنرمندان هم شامل دي خو د سند صوبایي حکومت وای یوازې هغه کسان نیولي کېږي چې قانوني اسناد نه لري اوس د خبرونو تفصیل امریکا کې د ایوانی نمائندگان د 315 او د سنت د 15 چوکو د پاره منځمهاله انتخابات 13 ورځ ترسره شوي دي تر دې د مخکاره نه ده چې کوم سیاسي ګوند په دې انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی دا وخت د امریکای د ډیموکرات صدر جو بایدن په ایوانی نمائندگان کې اکثریت لري او په سنت کې د ریپبلیکن او ډیموکرات یو برابر چوکې دي او د رای د یو برابر کېدلو په صورت کې د مرستیال صدر کاملا هیریس ووټ فیصله کوي د انتخاباتو وړاندې د بیرابیرو مطبوعاتو او د رایو د څیړنو ادارو په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د خوا په ایوان نمائندگان او په سنت کې د زیاتو چوکو اخیستلو اټکل کړی و اوس ځینې مطبوعات لیکي چې ریپبلیکن ګوند دومره چوکې نه دي ترلاسه کړې څومره چې ترې تمه کېدله او ډیموکریټس ګوند هم ښه مقابله کړې ده د امریکای انتخابي کمیشن ویلي دي چې د ځینو علاقو د حتمی نتیجو راتلو کې به وخت ولګي د سیاسي څېړونکو وینا ده که د امریکای په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړو نو دا به د باقي پاتې دوه کاله موده کې د صدر بایدن د پاره خپل ایجنډا وړاندې بوتلو کې ستونزې رامخته کړي د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبی وزیرستان ضلع کې د پولیسو په یو تاڼه وسلوال برید شوی چې پکې دوه پولیس اهلکار وژل شوي او یو شمېر ژوبل شوي دي د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او دفتر نن د شروع په سحر وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې د شپې ناوخته په یو بجا د وانا ډیویژن په رغسې تاڼه نامعلومه وسلوالو د برید کړی دی د دفتر د یو چارواکي اول چې په برید کې دوه پولیس اهلکار چې حمید او فرمان نومیږي وژل شوي او ځینې نور ژوبل دي خو د اوښتې تاوان په اړه ورته نور تفصیل لا نه دی ترلاسه شوی هغه زیاته کړه د پیښې سمدست وروستو پولیس لوړ پوړي چارواکي نور اضافي نفری او پوځي عسکر موقع ته رسېدلي دي د دې خبر خپرېدو پورې د برید ذمواري چا نه ده منلې دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو د کوز جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترهګرو سره نښته شوې او یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوي وو تحریک طالبان پاکستان په دغه انخته کې د خپل یو طالب جنگیالي وژنه تایید کړې وه او د ډزو په پیښه کې یې امنیتي عسکرو ته د ملک شوبلې اړولو دعوی کړې وې د پاکستان په سند صوبه کې میشت افغان کډوال وایي د ستمبر د میاشتې راهیسې د افغانستان څخه راغلي او ځینې دلته د وړاندې نه په قانوني توګه میشت کډوال نږدې 1200 افغانان پولیسو نیولي دي چې پکې ښځې ماشومان او هنرمندان هم شامل دي خو د سند صوبایي حکومت وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې قانوني اسناد نه لري په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو د کیمپ لپاره د کونسلګری استازي وای د ستمبر د میاشتې راهیسې د سند صوبې په جامشورو حیدرآباد او کراچۍ کې نږدې 1200 افغانان نیول شوي چې په دوی ټولو کې د 300 نه زیات ښځې او ماشومان هم شامل دي په دغو کسانو کې نږدې 300 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي وایس آف امریکا ډیوا سره په خبرو کې هغه وویل په کراچۍ کې ګڼ داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د باقي پاتې کېدو دپاره یې قانوني اسناد لرل خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایس آف امریکا ډیوا ته وویل چې د چا سره چې سفري اسناد وي هغه نه ودرول کېږي یوازې هغه ودرول کېږي چې قانوني اسناد نه لري شرجیل میمن د کډوالو دغه تور رد کړو چې په کراچۍ کې د وړاندې نه میشت قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیول کېږي یا زورول کېږي د د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پخوانی وزیر اعظم عمران خان د برید او د خبريال ارشد شریف د وژن د پیښې د پلټن لپاره چیف جسټس ته خطونه لیکلي چې د دې دواړو پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. شهباز شریف ویلي د په وینا دغه دواړه افسوسناکه پیښې د دروغو د تورونو ګډوډۍ خپرولو او ادارو کمزوري کولو دپاره کارول کیږي او په کار ده چې رښتیا دې معلوم کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته دا خطونه په داسې حال کې لیکلي چې په 3 نومبر د پنجاب صوبې په وزیر آباد سیمه کې د تحریک انصاف په لانګ مارچ ډزو کې عمران خان سره د 100 کسانو ژوبل شوی او هغه بیا د ډزو د برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پوسټ په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرال فیصل نصیر لګولې. خو پوز او حکومت د عمران خان دغه تورونه په کلکه رد کړي وو. عمران خان د ډزو د مقدمې په اړه ویلي وو چې د یادو دریو کسانو په ضد درج شي او بیا د سپریم کورټ د حکم وروستو د 8 نومبر په شپه ناوخته د پولیس افسر عامر شهزاد په مدیت کې مقدمه درج شوې. یوازې د وژنې او ترهګرۍ ضد ماده پکې شامل کړل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او قانوني ستونزو له امله په دوه اړخیز تجارت کې کمی شوې. اوایي چې دواړه هیوادونه تجارت د سیاست څخه لرې وساتي او سوداګرو ته اسانتیاوي ورکړي تر څو چې تجارت وده بیا مومي. په پیښور کې افغان کونسلګری وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت پیاوړی شوی او هڅه کوي چې په حکومتي کچه هغه ستونزې هوارې کړي چې د تجارت په برخه کې مشکلات پیدا کوي. د خیبر پختونخوا مردان چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری لخوا 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه مردان کې راجوړل کل شوه. یوه غونډه ته د وینا په وخت ګډونوالو د دواړو هوادونو ترمنځ په تجارتي ستونزو رڼا واچوله او غوښتنه یې وکړه چې په حکومتي کچه د سوداګرۍ ته اسانتیاوي ورکړل شي. په دې غونډه کې په خبر کې د افغان کونسلګری کمرشل یا کاروباري اتاشي ډاکټر وحید الله ګډون درلود او د ټي 20 کرکټ د نړیوال کپ د سیالو په اډومبي سیمه فائنل کې پاکستان نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته رسیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د سیدنی په کرکټ ګراوند کې ترسره شوی سیمه فائنل کې د نیوزیلند کپتان د پچه په ګټلو سره اډومبي د بیټنګ پریکړه وکړه او په ټاکلو شل اوورونو کې د نیوزیلند لوبډلې 252 رنزونه جوړ کړ او پاکستان ته یې د 353 پاکستان د هدف په روستي اوور کې په داسې حال کې ترسره کړو چې بابر اعظم او محمد رضوان تر 55 زیات رنزونه جوړ کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دی وا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دی وا فیسبوک ټویټر انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. د امریکې د کانګرس د غړو د انتخاب لپاره په میډ ټرم یا منځمهاله انتخاباتو کې وسپورې دانه د معلومات چې ګینه د صدر بایدن واکمنه ډیموکراتیک پارټي او که د حزب اختلاف ریپبلیکن پارټي به اکثریت ترلاسه کړي. د نهي سیشن به پورس د کانګرس د هاوس اف ریپرزنټیټیوز یا د ایوان نمائندگان د ټولو 415 څوکو او د ایوان بالا یا د سینټ 15 څوکو باندې ووټونه اچول شوي. خو سیړنکاران دا ضرور وای چې که هر یو ګوند د کانګرس کنټرول ترلاسه کولو کې کامیاب شو نو دې سره به د امریکا په راتلونکو پالیسو باندې خامخا اثر غورځيږي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت کلسم کاکړ راکړي.
د امریکا د ایوان نمائندگان د 415 او د سینټ د 15 څوکیو لپاره منځمهاله ټاکنې 13 ورځ ترسره شوي. د دې ټاکنو نتیجې لا نه دي مخته راغلي او لا دا نه ښکاره چې کوم سیاسي ګوند به په دې ټاکنو کې بریا ترلاسه کړي. دا وخت امریکې د ډیموکرات صدر جو بایدن په ایوان نمائندگان کې اکثریت لري او په سینټ کې د ریپبلیکن او ډیموکراتس یو برابر څوکۍ دي او د رایو د یو برابر کېدو په صورت کې په مرستیال صدرې کاملا هیرس ووټ فیصله کوي. د انتخاباتو وړاندې د بیلابیلو مطبوعاتو او د رای سیړنو ادارو په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د خوا په ایوان نمائندگان او په سینټ کې د زیاتو څوکۍ اخستو اټکل کړی وو، خو ځینې مطبوعات لیکي چې ریپابلیکن ګوند دومره څوکۍ نه دی ترلاسه کړي څومره چې ځینې تمه کېده، او ډیموکراتس ګوند هم ښه مقابله کړې ده. د امریکې ټاکنې کمیشن ویلي چې د ځینې علاقو اتمی نتیجو راتلو کې به ډیر وخت ولګي. د سیاسي څېړونکو وینا ده امریکا په کانګرس کې د ریپابلیکن ګوند په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړو، نو دا به د باقی پاتې دوه کال مودې کې د صدر جو بایدن لپاره خپل ایجنډا وړاندې بوتلو کې ستونزې رامنځته کړي. په امریکا کې د 2.5 میلیونه څخه زیات خلکو د وړاندې خپلې رائے په خپل پولینګ سټیشنو کې چولي او بیا یې د ډاک په ذریعہ لیږلې دي. ځینې څېړونکي وایي د زل د منځمهاله ټاکنو شماره به د کال 2013 د ټاکنو څخه زیاته وي چې کم 1.5 میلیونه خلکو رائے اچولې وه. یو شمیر نظر پوښتنې ښایي چې د منځمهاله ټاکنو کې د ووټرانو لپاره د اسقاط عمل حق او ګرانی تر ټولو لوی مسلو ګڼل کیږي. ډارسن ریسرچ د راپور تر مخه په جرمونو کې زیاتوالی او د وسلو د قانون په ډول موضوعات هم د ووټرانو توجه ورته و.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadiwanews.com. د ټویټر آی ډی ده @voadiw. د وایس اف امریکا دی واخه خبری خبرونه ته وکي. د خیبر پختونخوا په کوزا جنوبی وزیرستان ضلع کې د پولیسو پټانا وسلوال بریچ شوی چې پکې دوه پولیس اهلکار وجل شوی او یو سو نور جو بلدی. د پولیسو مشر د دې پیښې تصدیق کړی دی چې د شپې ناوخته په یو بجه د وانا ډیویژن په رغزی تانا نامعلومه وسلوالو دا برید کړی دی. دغه خبريال عدنان بیٹنی په دې موضوع تفصیلی ریپورت راکړي.
د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر دفتر سرواکو سهار وختي وایس اف امریکا ډیوا ته تایید کړه چې د شپې نه وخت په ایوا بزته واړه سب ډیویژن په رغزی تاړه معلومه وسلوالو د بریټ کړی دی. د دفتر ایوت سرواکی ول په بریټ کې دوا پولیس اهلکار چې حمید او فرمان نومیږي وژل سوي او دوا نور جوبل سوي دي. خو د اواشي دوان په اړه ورته نور تفصیل په لاس نه دی ورخلی. هغه زیاته کړه د پیښې سمدستي وروسته پولیس لوړ پولیس سرواکي نور نفری او پوځي عسكر موقع ته رسیدلی دي. رغزای د جنوبي وزیرستان مرکز واڼه څخه نږدې 40 کیلومتره لرې لویدیز او افغان پولیس رځوخته د بیرمل تحصیل علاقه ده. او د دې خبر خپرېدو پرې د بریټ زمواري چاپه غاړه نه ده اخستي. په سیمه کې د تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې هم امنیتي سرچینو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د کوز جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې ترهګرو سره نښته شوې او یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوی. تحریک طالبان پاکستان په دغه نښته کې د خپل یو طالب جنګیالي نیاز وژنه تایید کړې وه او د ډزو پیښه کې امنیتي عسکرو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کړې وه. خو له آزادو سرچینو د دواړو خواو لخوا شوې دغه دعوې نه دي تصدیق شوې. د جنوبي وزیرستان نه په دې وروستۍ کې د خلکو تښتولو او هدفي وژنو د پیښو کېدو خبرونه مخې ته راتلل سیوا شوې دي. په 4 نومبر د جمعې په ورځ په سیمه کې د بد امنۍ پر ضد پښتون ژغورنې غورځنګ په اعظم وسګ علاقه کې لوی اولسي غونډه کړې وه. او غونډې د غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي وو دغه علاقې ته نوي جنګونه راړول شوي چې پکښې خاوره او خلک باید دوی استعمالېږي او ګټې به یې د بل څه وي. خو د ضلع پولیسو مشر عتیق الله له دغې غونډې یوه ورځ وروسته وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د علاقې امنیت په کابو کښې دی. دغلته د خلکو تحفظ دپاره پولیس او نور امنیتي ځواکونه موجود دي او د ضلع د نورو سیمو تر څنګ په اعظم ورسک سیمه کې ګشتونه هم کوي. هغه ویلي وو داسې د بد امنۍ پېښې د هېواد په نورو سیمو کښې هم کېږي خو دغلته ځینې عناصر داسې قسمه پېښې مبالغه کوي. پرون هم په جنوبي وزیرستان مرکز واڼه کښې د ناامنۍ پر ضد لویه احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکښې د علاقې سیاسي او غیر سیاسي خلکو په ګڼ شمېر کې ګډون درلیدو او په علاقه کښې د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوله. هغه وخت یوه احتجاج کوونکي او په سیمه کې د عوامي نېشنل ګوند فعال ایاز وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو
د وزیرستان کې بد امنۍ راونه د پاکې اغواکاري پاکې دکانۍ نه شکل کېږي پاکې تڼۍ ډازېږي پاک باتی وسلیږي پاک راکټلانچر سره خلک په وزیرستان کې ګرځي نو دغه په بدامنۍ په وجه باندې نن ټول د وزیرستان اولسي پاسونو پنځه ورځې الټیمیټم ورکړ ریاست ته که څه بدلون روښي.
د پاکستان پوز د نوړان د افغانستان پولیس رځخت پروتو جنوبي او شمالي وزیرستان ضلعو کې عملیات کړي او دا واقعي چې د عملیاتو په پایله کې د منظمې ترهګرۍ نوخې وستې دي. په یادو علاقو کې بیا هم وق وق د بد امنۍ پیښې کیږي، خو په داسې حال بیا د پاکستان پوز د تحریک طالبان پاکستان سره خبرې هم روانې دي. او په دې وروستیو کې په صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف حکومت وین بلستر سیف وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي وو د طالبان سره د خبرو دریم پړاو د نومبر په میاشت کې بیا پیل کیږي. عدنان بیٹنای ډیوا جنوبي وزیرستان.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. ټویټر آی ډی ده @voadiva.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خپرونه ده. د پاکستان د سینټ د سیفران سټینډینګ کمیټې په قبایلي ضلعو کې په ترقیاتي کارونو کې د بیضابطګو په اړه د پلټنو ادارې نیب ته خط لیکلی دی. په خط کې لیکل شوی چې په مومندو، باجوړ او خیبر ضلعو کې د پاکستان پبلک ورک محکمې په کارونو کې ښکارا مالی بیضابطګۍ شوې دي. د دغه ضلعو د قومي اسمبلۍ غړو دا تورونه رد کړي دي. نور حال پی د ډیوا خبریال ارشد مومن په دې ریپورت کې راکړي.
د کمیټې لخوا نیب ته خط لیکل شوی چې 415 میلیونه روپۍ د مومندو یو لسو پروژکټو لپاره، 250 میلیونه روپۍ د 200 پروژکټو لپاره د باجوړ ضلع، او 100 میلیونه روپۍ په خیبر ضلع کې د پرمختیا کارونو لپاره مختص کړی شوی وي. په دې کې تر نیمه زیاتې روپۍ وستل شوې دي، خو دغه پیسې د ټیکو لپاره په ټاکل شویو معیار نه وي ورکړل شوې. په دې کې ځینې پندونو پیسې په پروژکټ د کار شروع کولو نه وړاندې ټولې ورکړل شوې دي. د سینټ د سپران د سټینډینګ کمیټې مشر سینیټر هلال الرحمن دی وته وویل د دوی په خیال دې پروژکټونو کې مالی غبن شوی ځکه نیب ته خط لیکلی او غواړي چې پلټنې وشي. نوموړي ویل دا د هغه سیمو پنډونه دي کوم چې د ترهګرۍ ضد جګړه کې ځپل شوي او د بنیادي اسانتیاو نه محروم دي. هلال الرحمن زیاته کړه دې کې زیات پروژکټونه د سخلو د اوبو او نور د خیر ښېګړې د کارونو دي. د پاک پی ډبلیو پی په کارونو باندې نظر لرونکي خبریال ارپان خان دی وته وویل د دې محکمې په کارونو کې د نورو ټیکو په سیر رونوالی کم وي. دغه وجه ده چې منتخب نمایندګان د دې محکمې په ذریعه کار کوي او خپل کمیشن ته لاره واروي.
د سلو روپو کار دی یا د کروڑو روپو کار دی نو هغه په 45 1 کروڑ 45 لاکھ پټه کدار ته پیکيږي. هغه 1 کروڑ 45 لاکھ چې پیکيږي هغه ته نو هغه کې به دا 30% چې چا کم منتخب نماینده دی هغه فاند راوړي دي 30% دا غدي او 15% محکمه ډیوایډ کوي خپل منځ کې.
د پاک پی ډبلیو پی چارواکی نذیر احمد چې نه په خط کې نوم هم لیکل شوی د ډیو د ټلیفون جواب یې ونکو، خو درې وانو ځلو کې د پاک پی ډبلیو پی په ذریعہ کارونه د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی نمائندګانو کړی دی. د خیبر ضلع نه د پی ټی آی د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی ډیو ته وویل دوی دغه تورونه ردی او که هر څنګه پلټنې متعلقه محکمې کول غواړي دوی ورته تیار دي.
هغه دې را دي شي د عدالت په لارې دې راشي، هغه باندې ډیپارټمنټ په لاره راشي چې قانوني چاره جوړ نه کیږي او هغه غلط قانون کوي نو د دې تپوس په پر روان حکومت کې دې خلکو نه کیږي.
د نوړاندې هم په قبایلي ضلعو کې لګیدونکي پنډونو په اړه وخت په وخت پوښتنې راپورته شوي. د ترهګرۍ ضد جګړې او موجوده وخت کې بلیونونو روپو مصرف کېدو دعوې کېږي، خو ځینې خلک وایي چې په هغه کچه ترقیاتي کارونه بیا په خپلو سیمو کې په نظر نه راځي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
د وایس اف امریکا دغه خبری خپرونه ده.
د پاکستان تحریک انصاف د مشرانو تر مخه احتجاجي مارچ به د رواني میاشتې لسمې نیټې د پنځشنبه د ورځې نه یو ځل بیا د پینډۍ لورې ته روان شي. دا خبره هغوی په داسې وخت کې کړې ده چې د سیاسي پوهانو تر مخه د فوز د نوي مشر د ټاکنې نه وړاندې د عمران خان په حکومت د فشار یو کوشش دی او وایي داسې ښکاري چې فوز او ائتلافي حکومت خپله وسه پورې په یو پاڼه نه دي سلا شوي او دا هر څه په راتلونکو ورځو کې حالات نور هم غیر مستحکم کولی شي. بل خواته غبرګ خارونو پینډۍ اسلام آباد په لوی سړکونو په دریمه ورځ هم د تحریک انصاف احتجاجي ناستې جاري دي چې عام خلک یې د سختو ستونزو سره مخ کړي دي. د دیوه خبریاله رابعه پیر په تفصیلي رپورټ راکوي.
د جرنالیسټ او سیاسي چارو پوه کوراش خټک وی او ای دیوه سره خبرو کې وایي،
زه دا غنم چې د لنګمار شي جدي دا صرف د اړې غړې جوړولو لپاره او د خپل پارټي شي دی د متحرک ساتلو لپاره شي دی د لنګمار چې کوي د نور سیاسي نه منزل شته نو مقصد شته.
وفاقي حکومت دریز لري چې د عمران خان د لنګمار مقصد خپل د خوشي د فوج سرلشکر ټاکنه ده، خو دوی په دغه فشار کله هم نه قبلوي. د فوج د مشر ټاکل په پاکستان کې یو لویه موضوع ګرځېدلې ده. د دې یو لامل دا دی چې د هیواد فوجي او استخباراتي ادارې په پارلماني نظام کې په مستقیم یا غیر مستقیم ډول لاسوهنه کړې او د 15 کلو تاریخ ډېره برخه د رسمي ډیکټیټوري دور دی. البته د پاکستان د فوج سرلشکر جنرال قمر جاوید باجوه خپل ویلي هغه به خپل موده نوره نه خصوي. همدغه رنګه د پاکستان د فوج ویان لیفټیننټ جنرال بابر افتخار هم سوزله په واضح ټکو کې څرګنده کړې چې د فوج مشر د چوکۍ موده د نه خصولو پریکړه سوې، خو د دې سربېره تر اوسه د فوج د نوي مشر د نامه اعلان نه دی سوی. په دې اړه چې کله موږ د ستر جرنالیسټ اویس توحید څخه وپوښتل نو دی وی او ای ډیوا ته وایي وزیر اعظم زر تر زر د فوج د نوي مشر ټاکنه غواړي، خو دوی فکر لري تر اوسه د فوج او واکمن ائتلاف ترمنځ پر سنامه اتفاق نه دی سوی. دوی زیاتوي
بدقسمت یہ ہے کہ پاکستان کی سیاست آرمی چیف کی ایکسٹینشن یا آرمی چیف کی جو تعیناتی ہے اس کے گرد گھومتی ہے.
د بدمرغه د پاکستان سیاست د فوج د مشر د ټاکنی عددوی د چوکۍ مداغه سوالو سره تړلې وي چې د هیواد سیاسي حالت نور هم کمزور کړي او ولسته دا باور ورکړي چې ګونیزمش پارلمان او سیاسي او جمهوریت نظام دومره مستحکم نه دی چې د ولس ملاتړ ترلاسه کولو پر ځای بل اړخ یعنی فوج ته ګوري. بل پلو ته د رواني میاشتې په دریمه نیټه د پنجاب وزیر آباد ښار کې د پخواني وزیر اعظم عمران خان پر کنټینر د برید وروسته ودرول سوی د تحریک انصاف احتجاجي مارش په د رواني میاشتې په لسمې یعنی سبا څخه یو ځل بیا پیل شي. د پنجاب حکومت ویاندی مسرت جمشید چیما تر مخه د مارچ مشري په شاه محمود قریشي او اسد عمر کوي. د ګوند مشر شاه محمود قریشي ویلي د ټاکنو نیټه اخستو وروسته به واپس راځي. څېړونکي دا پر عمران خان د برید وروسته پر حکومت د فشار یو بل هڅه ګرځوي. عمران خان د برید پر ضد د ګوند پلویانو احتجاجي ناسته په دریمه ورځ هم پینډۍ پر لوی سړکونو دوام لري چې عام ولس یې د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. عمران خان تیره ورځ د اسلام آباد نه پرته نورو ښارونو کې د احتجاج ختمولو هدایت کړی و. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري. موږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو کې تللی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. ټوئیټر @voadiva.
وایس آف امریکا دی خبری خبرونه ته پکې. د پاکستان د انګریزي ژبې اخبار ډان کې څېړنه شوې ده چې په وروستو کې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان لخوا په هغه باندې د برید دور په یو امنیتي افسر باندې لګولو سره په ملک کې عوام او فوج یو بل ته مخامخ شوې دي او دا جنگ جی ایچ کیو ته اړول شوې ده او د فوج پر ضد خلکو مخالفت سیوا کول صرف په ملک کې ګډوډي راوړي او جمهوری عمل ته نقصان کېدای شي. خود د سیاسي بي ثباتي سيوا کې دونه نوري سنتي جرامسته کې دي. د ډيوه خبريالا صادق قاسم شاپي د پيخورنه یو سړنيز ريپورت راکې.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم عمران خان ځان باندې شوی بریټ کې د پاکستان د فوج او استخباراتي افسر لاس لرنی تور د دغه سیاسي ګوند مرستیالان یا سیویلینز او فوج یو بل ته مخامخ کړی دي. آیا دا قسمه مخالفت په واقعي د عوام لپاره حقيقي ازادي راوړي که ملک کې به سیاسي بې ثباتي او ګډوډي نور سی واقعيږي؟ د پیښور پوهنتون د سیاسيات شعبې یو استاد او سیرونکی پروفیسر نورین نصیر فکر کوي د سو میاشت راسی په ملک کې کما سیاسي بے ثباتی ده او پرستو کې سکیږي د سره به د بدنظمۍ لپاره نورې لارې پرانستل شي او یره لري سیاسي ګډوډي سره به معاشي بے ثباتی هم سیوا شي. خود دې هر څه څوک ذمہوار دي په دې حق لا پروفیسر نورین نصیر دا ویل.
مونږ نن ګورو چې ملټری هم بلیم کیږي په دې کې, پولیس رول هم کوشن کیږي, جوډیشری باندې هم خلک ګوتې اوچتای, ځکه چې پارلمان کمزورې دی او پارلمان خپل کار یا خپل دغه ډیلیور کولو کې ناکام شو.
یو کام پلوه پخوانی سیاست مدار او سیډونکې مختار باچا هم وای اوسنی سیاسي صورتحال کې د آئین مخالف سهم کیږي هغه به ملک ته نقصان رسوي.
دا پدې سره خبرې بدلون هیڅ کله نه تراغلې نه براشي او دغه نه صرف اړې ګړې ان آر پی او دا جوړیږي او د دې سیاسي نتیجې
خود یو تحقیقی ادارې دی نېشنل تھنک ټانک مشر او په امنیتی امور سیړونکو ډاکټر اختر علی شاه وای د پاکستان د آئین مخامخ هر کس برابر دی او دغه آئین هر کس ته د برابر تحفظ یقین ورکړی دی, خو څه خلک د دې آئین نه بالاتر ښکاری ځکه دغه مسله نور هم کړکېچنه شوې ده. هغه وای په پاکستان کې یو نه پس بل کرایسیس یا شخړه رامنځته کیږي او د دې هم دغه وجه ده, خو هغه وای ک د دې پر ضد خلک احتجاج کوي او आवाज راپورته کوي نو دا د دوی آئینی او جمهوریت حق دی.
او بتور دا سیویلایز بلکونو کې ډیولپ ډیموکراسیز کې هغه کې سوي التا پبلک ویل چې ده آ دونا صح وی دونا مضبوط وی چې یو د حکومت کاغه وزیر اعظم نه او کا آب غړې ده آ دا جرأت شي کولې چې د قانون خلاف وسه کار وکي. نو دلته چې دی خلک را پورته شوی دی خپل بنیادی حق د پاره دی خبرې د پاره چې هر اداره دی د آئین حدود کې دن نبوسی.
سیډون کې اوسنی ملکی سیاسي حالات باندې بدل بدل رائے لري, خصو کوي اوسنی سیاسي احتجاجونه د واک اغستو یو جنگ دی او دا باندې ملک کې نور هم سیاسي بے ثباتی او ګډوډي سیوا کوي. بل اړخته سیرون کې وایي احتجاج د خلکو آئینی حق دی او راتلونکي کې د ملک کې جمهوریت او د عوام حقوقو تحفظ یقیني کولو لپاره یو کوشش دی. سادیہ قاسم شاه, وی او ای ډیوا, پېښور.
دا د وی او ای ډیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼې پته ده voadivanews.com, ټویټر آی ډی ده @voadiva.
مونږ سره پروگرام کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره هم اوس ځان سره ولیکئ. 00 202 205 003. ونوکئ او مونږ سره ملګری شئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے.
السلام علیکم, دا د وایس آف امریکا ڈیوا دا. نن د کال 2023 د نومبر د میاشتې نهمه نیټه او د چهارشنبه ورځ ده. د وایس آف امریکا ڈیوا په دې یو ساعته خبری خپرونه کې درته زه ارباب محمود علی هرکلی وایم او ډوم بیستا سو پام را ګرځو د اوس وخت د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. د امریکې منځمهاله انتخاباتو نتیجې رامخته کېدل شروع شوې دي او انتخابي کمیشن ویل دي چې د ځینو علاقو حتمی نتیجو رامخته کېدلو کې به وخت لګي. تر دې دمخه کار نه ده چې کوم ګوند زیاتې چوکۍ ګټلې دي. دا وخت د امریکې د ایوان نمائندگان د 315 او د سنټ د 15 چوکو لپاره انتخابات شوې دي. د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبی وزیرستان ضلع کې د پولیسو په یو تانه وسلوال برید شوی چې پکې دوه پولیس اهلکار وژل شوی او څو نور ژوبل شوی دي. تر دې دمه چا د برید ذمواري په غاړه نه ده اخیستې. او د پاکستان په سند صوبه کې میشت افغان کډوال وای د ستمبر د میاشتې راهیسې د افغانستان څخه راغلي او ځینې دلته د وړاندې نه په قانوني توګه میشت کډوال نږدې 1200 افغانان پولیسو نیولي چې پکې ښځې ماشومان او هنرمندان هم شامل دي. خو د سند صوبایي حکومت وای یوازې هغه کسان نیول کېږي چې قانوني اسناد نه لري. او د خبرونو تفصیل امریکا کې د ایوان نمائندگان د 315 او د سنت د 15 چوکو د پاره منځمهاله انتخابات 13 ورځ ترسره شوې دي. تر دې د مخکار نه ده چې کوم سیاسي ګوند په دې انتخاباتو کې بری ترلاسه کړی دی. دا وخت د امریکې د ډیموکرات صدر جو بایدن په ایوان نمائندگان کې اکثریت لري او په سنت کې د ریپبلیکن او ډیموکرات یو برابر چوکې دي او د رای د یو برابر کېدلو په صورت کې د مرستیال صدر کاملا هیریس ووټ فیصله کوي. د انتخاباتو وړاندې د بیراګرو مطبوعاتو او د رایو د سیړنو ادارو په دې انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند د خوا په ایوان نمائندگان او په سنت کې د زیاتو چوکو اخستلو اټکل کړی وو. خو اوس ځینې مطبوعات لیکي چې ریپبلیکن ګوند دومره چوکې نه دي ترلاسه کړې څومره چې ترې تمه کېدله او ډیموکراتس ګوند هم ښه مقابله کړې ده. د امریکې انتخابي کمیشن ویلي دي چې د ځینو علاقو د حتمي نتیجو راتلو کې به وخت ولګي. د سیاسي څېړونکو وینا ده که د امریکې په کانګرس کې ریپبلیکن ګوند په دواړو ایوانونو کې اکثریت ترلاسه کړو نو دا به د باقي پاتې دوه کاله موده کې د صدر بایدن د پاره خپل ایجنډا وړاندې بوتلو کې ستونزې رامخته کړي. د خیبر پختونخوا په کوزه جنوبی وزیرستان ضلع کې د پولیسو په یو تانه وسلوال برید شوی چې پکې دوه پولیس اهلکار وژل شوی او یو شمېر ژوبل شوی دي. د کوز جنوبی وزیرستان د پولیسو مشر ڈی پی او دفتر نن د شروع په سحر وایس اف امریکا ډیوه ته تایید کړه چې د شپې ناوخته په یوه بجا د وانا ډیویژن په رغزې تاڼه نامعلومو وسلوالو د برید کړی دی. د دفتر د یو چارواکي اول چې په برید کې دوه پولیس اهلکار چې حمید او فرمان نومیږي وژل شوي او ځینې نور ژوبل دي. خو د اوښتې تاوان په اړه ورته نور تفصیل لا نه دی ترلاسه شوی. هغه زیاته کړه د پیښې سمدست وروستو پولیس لوړپوړي چارواکي نور اضافي نفری او پوځي عسکر موقع ته رسېدلي دي. د دې خبر خپرېدو پورې د برید ذمواري چا نه ده منلې. دا تازه پیښه په داسې حال کې شوې چې درې ورځې وړاندې امنیتي سرچینو ویلي وو د کوز جنوبي وزیرستان د بیرمل تحصیل په کاریز کوټ سیمه کې د ترهګرو سره نښته شوې او یو ترهګر پکې وژل شوی او دوه نور پکې نیول شوي وو. تحریک طالبان پاکستان په دغه انخته کې د خپل یو طالب جنگیالي وژنه تایید کړې وه او د ډزو په پیښه کې یې امنیتي عسکرو ته د ملک شوبلې اړولو دعوې کړې وې. د پاکستان په سند صوبه کې میشت افغان کډوال وایي د ستمبر د میاشتې راهیسې د افغانستان څخه راغلي او ځینې دلته د وړاندې نه په قانوني توګه میشت کډوال نږدې 1200 افغانان پولیسو نیولي دي چې پکې ښځې ماشومان او هنرمندان هم شامل دي. خو د سند صوبایي حکومت وایي یوازې هغه کسان نیول کېږي چې قانوني اسناد نه لري. په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو د کیمپ لپاره د کونسلګرۍ استازي وایي د ستمبر د میاشتې راهیسې د سند صوبې په جامشورو، حیدرآباد او کراچۍ کې نږدې 1200 افغانان نیول شوي چې په دوی ټولو کې د 300 نه زیات ښځې او ماشومان هم شامل دي. په دغو کسانو کې نږدې 300 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. وایس آف امریکا ډیوه سره په خبرو کې هغه وویل په کراچۍ کې ګڼ داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د باقي پاتې کېدو دپاره یې قانوني اسناد لرل. خو د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وایس آف امریکا ډیوه ته وویل چې د چا سره چې سفري اسناد وي هغه نه ودرول کېږي، یوازې هغه ودرول کېږي چې قانوني اسناد نه لري. شرجیل میمن د کډوالو دغه تور رد کړو چې په کراچۍ کې د وړاندې نه میشت قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیول کېږي یا زورول کېږي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف په پخواني وزیر اعظم عمران خان د برید او د خبریال ارشد شریف د وژنې د پیښې د پلټنو لپاره چیف جسټیس ته خطونه لیکلي چې د دې دواړو پیښو د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. شهباز شریف ویلي د په وینا دغه دواړه افسوسناکه پیښې د دروغو، د تورونو ګډوډۍ خورولو او ادارو کمزوري کولو دپاره کارول کېږي او په کار ده چې رښتیا دې معلوم کړل شي. د پاکستان وزیر اعظم د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ته دا خطونه په داسې حال کې لیکلي چې په 3 نومبر د پنجاب صوبې په وزیر آباد سیمه کې د تحریک انصاف په لانګ مارچ ډزو کې عمران خان سره د 100 کسانو ژوبل شوی او هغه بیا د ډزو د برید تور په وزیر اعظم شهباز شریف، د کورونو چارو وزیر رانا ثنا الله او د پوست په یو لوړ پوړي افسر میجر جنرال فیصل نصیر لګولې. خو پوز او حکومت د عمران خان دغه تورونه په کلکه رد کړي وو. عمران خان د ډزو د مقدمې په اړه ویلي وو چې د یادو دریو کسانو په ضد درج شي او بیا د سپریم کورټ د حکم وروسته د 8 نومبر په شپه ناوخته د پولیس افسر عامر شهزاد په مدیت کې مقدمه درج شوه. یوازې د وژنې او ترهګرۍ ضد ماده پکې شامل کړل شوې دي. په خیبر پختونخوا کې سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ او قانوني ستونزو له امله په دوه اړخیزه تجارت کې کمی شوه. اوایي چې دواړه هیوادونه تجارت د سیاست څخه لري وساتي او سوداګرو ته اسانتیاوې ورکړي تر څو چې تجارت وده بیا مومي. په پیښور کې افغان کونسلګری وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ تجارت پیاوړی شوی او هڅه کوي چې په حکومتي کچه هغه ستونزې هوارې کړي چې د تجارت په برخه کې مشکلات پیدا کوي. د خیبر پختونخوا مردان چیمبر اف کامرس اینڈ انډسٹری لخوا 13 ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تجارت د ودې په اړه مردان کې را جوړل تل شوه. یوې غونډې ته د وینا په وخت ګډونوالو د دواړو هوادونو ترمنځ په تجارتي ستونزو رڼا واچوله او غوښتنه یې وکړه چې په حکومتي کچه د سوداګرۍ ته اسانتیاوې ورکړل شي. په دې غونډه کې پیښور کې د افغان کونسلګری کمرشل یا کاروباري اتاشي ډاکټر وحید الله ګډون درلود. او د ټي 20 کرکټ د نړیوال کپ د سیالو په اړومبي سیمي فائنل کې پاکستان نیوزیلند ته په ماتې ورکولو سره فائنل ته رسیدلې دي. د چهارشنبه په ورځ د سیدنی په کرکټ ګراوند کې ترسره شوی سیمی فائنل کې د نیوزیلند کپتان د پچه په ګټلو سره اړومبي د بیټنګ پریکړه وکړه او په ټاکلو شل اوورونو کې د نیوزیلند لوبډلې 252 رنزونه جوړ کړل او پاکستان ته یې د 253 پاکستان د هدف په روستي اوور کې په داسې حال کې ترسره کړو چې بابر اعظم او محمد رضوان تر 55 زیات رنزونه جوړ کړی دي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. د تازه خبرونو او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په سین صوبه کې میشت افغان کډوال وای د ستمبر د میاشتې راهسې د افغانستان نه راغلي او ځینې دلته د وړاندې نه په قانوني توګه میشت کډوال نږدې 1200 افغانان پولیسو نیولې دي چې پکې ښځې، ماشومان او هنرمندان هم شامل دي. خو د سین صوبه حکومت وای یوازې هغه کسان نیول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. افغان کډوالو په پاکستان او د افغانستان د حکومت په چارواکو خک کړي چې په ځانګړي توګه په سین صوبه کې د افغانانو د زورولو مخاوني ولې شي. نور تفصيل د کراچۍ نه د ډیو خبريال فضل عزیز په ریپورت کې واوري.
په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو د کیمپ تفاره د کونسلګری استاذ ګلدین بیگ وای د ستمبر د میاشتې راهسې د سین صوبه په جمشورو، حیدرآباد او کراچۍ کې نږدې 1200 افغانان نیول شوي چې په دوی ټولو کې د 300 نه زیات ښځې او ماشومان هم شامل دي او په دغو کې تر اوسه پورې شاوخوا 300 کسان بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. وی وی ډیو سره په خبرو کې هغه ویل په کراچۍ کې ګڼ داسې کسان هم نیول شوي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره قانوني اسناد لرل. خو د سین صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن وی ویډیو ته ویل د چا سره چې سفری اسناد وی هغه نه ودرول کیږي، یوازې هغه ودرول کیږي چې قانوني اسناد نه لري. شرجیل میمن د کډوالو دغه تور رد کړو چې په کراچۍ کې د وړاندې نمیش قانوني اسناد لرونکي افغان کډوال نیول کیږي یا زورول کیږي، پولیس ترې پیسې اخلي. خو د افغان کډوالو لپاره کارکوونکي غیر دولتي ادارې شارپ د شمیرو تر مخه په روستۍ کې په کراچۍ کې پولیسو شپږ څلوېښت داسې افغانان نیولي وو چې قانوني اسناد یې لرل او ادارې بیا د پولیسو نه خوشې کړي دي. ګلدین بیگ وایي دوی په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستاني چارواکو نه غوښتنه کوي چې د افغانانو د زورولو مخه ونیسي.
مہربانی
په کراچۍ کې په 13 اکتوبر د مرشوې افغان جست اوس هم د چی پاپا مردهانه کې پروت دی. وی وی ډیوا په دغه اړه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته د واتس اپ د لارې پوښتنې ورلېږلې. ځینې چارواکو اورېدلې هم دي خو ځواب یې ورته نه دی ویلې. په 15 اکتوبر د پاکستان مرکزی تحقیقاتي ادارې ایف آی اے د کراچۍ په بلدیه ټاون کې په لاره د کویټ نه کراچۍ ته تلونکي 15 افغانان د قانوني اسنادو نه لرلو په تور کې نیولې چې اوس هم بندې دي. په کراچۍ کې د هنري ټولنې مشر شمسوای په دوو کسانو کې 15 د موسیقۍ یا سازونو غږولو والا هم دي. دوی هڅه کوي چې دلته خوشی کړي او بیرته افغانستان ته لاړ نه شي ځکه چې هلته ورته خطر ده.
نو موږ ته دا و چې موږ ته د تاون وکړی شي چې دغه کسان د ډیپورټ کېدو په بجای دغه کسان موږ ته د ضمانت لاره وباسلی شي، موږ ته دغه فیور راکړی شي چې دوی په پاکستان کې ژوند وکړي.
په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو این ایچ سی آر وای د پاکستانی حکومت د شمیرو تر مخه د تیر کال اګست میاشتې راهسې د افغانستان نه پاکستان ته خواوشه 2.5 لک کسان راغلي چې زیاتره پکې خیبر پښتونخوا او بلوچستان ته تللي دي. تیر کال په افغانستان کې طالبان په واک کې راغلي وو. په پاکستان کې د یو این ایچ سی آر ویان قیصر افریدی تیر میاشت وی ریډیو سره په خبرو کې ویلي وو ادارې د پاکستان د حکومت سره خبرې کوي چې د نو راغلو افغانانو لپاره دلته برابرتیا وشي ځکه چې په دوی کې ځینې داسې کسان هم دي چې بیرته افغانستان ته پتلو د مسلو سره مخ کېدای شي. فضل عزیز، وی ریډیو، کراچۍ.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
وایس اف امریکا دی خبری خبرونه ده. د روس تاس خبری ادارې تر مخه د افغانستان په اړه د موسکو فارمیټ غونډه د نومبر د میاشتې په 14 تر سره کیږي. په دغه غونډه کې د منځنی ایشیا هیوادونو ترڅنګ د جنوبي ایشیا ځینی ملکونه هم ګډون کوي، خو د اسلامي امارات استازي به په دغه غونډه کې ګډون ونه کړي. د سیاسي چارو پوهان وای په غونډه کې به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په دغه ملک کې د امنیت په اړه بحثونه وشي، خو دوی په دې نظر دي چې د طالبانو د موجودګۍ نه بغیر دغه غونډه به زیات اهمیت ونه لري. نور تفصیل په دې خبر نه د ډیوه خبريال عبدالرزاق په دې ریپورت کې راکړي.
د روس اټاس خبری ادارې لیکلي چې د افغانستان لپاره د دغه هواد ځانګړي استاذ زمیر کابلوف ویلي چې د افغانستان په اړه د ماسکاو سلام مشورو راتلونکو غونډه د نومبر میاشتې په نیمایي کې جوړیږي. نوموړي خبری ادارې ته ویلي چې په غونډه کې بعد طالبانو استاذ ګډون ونه کړي. په افغانستان کې میشد سیاسي چارو شنونکو امین الله احساس وایس اف امریکا ډیو نیوز توای د غونډې په محل به په افغانستان کې د ټول شموله حکومت او په هیواد کې د امنیت په اړه بحثونه وشي.
دوی به په افغانستان کې د امنیتی وضعیت یاده چې په افغانستان کې هغه ډلې او هغه ګروپونه چې دوی داسې انګیري چې ګواکي دغه ډلې او ګروپونه د مرکزی آسیا هیوادونو ته امنیتي ګواښ دی، په دغه مسایلو به خبرې کوي. او دا چې اسلامي امارت د دغو ډلو د زوف یا د منځوړلو لپاره څه کوي یا څه کولای شي.
د خبری ادارې تر مخه په غونډه کې د چین، هندوستان، ایران، پاکستان، قزاقستان، کرغستان، تاجکستان، ترکمنستان او د ازبکستان استازي ګډون وکړي. امین الله احساس زیاته کړه د اسلامي امارت د استاذو په غیر موجودګۍ کې تر سر کېدونکې دغه غونډه به د افغانستان په اړه مطلوبه نتیجې او ښه اثر ونه لري.
ځکه په دې کې به د اسلامي امارت چارواکي یا استاذي نوي چې دغه کانفرنس ګډونوالو ته د مختلفو موضوعاتو په اړه دوی ته وضاحت ورکړي یا غوښتنې چې دوی لري دوی سره خبرې وکړي.
که څه هم روس طالبانو ته د بلنې نه ورکولو علت نه دی ښکاره کړی، خو څېړونکي په دې نظر دي چې د ماسکاو په غونډه کې طالبانو ته ځکه بلنه نه ده ورکړل شوې چې طالبانو روس او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د هغه وسلوالو مخنیوي په اړه مکمل باور نه دی ورکړی کوم چې دغه هیوادونه د ځان لپاره ګواښ ګڼي. په کابل کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکو عبدالناصر شفیق د ماسکاو فارمیټ غونډې ته د طالب چارواکو نه رابللو علت د اسلامي امارت او د امریکا ترمنځ په اړیکو کې پرمختګ ښایي.
د سیمې هیوادونه لکه روسیا او چین د امریکې دلته د تیر حضور نه زیانونه لیدلي دي او د دې ډار وسره شته چې آیا طالبان واقعا زموږ سره اړیکی داسې پالي چې د امریکا ګټه به نظر انداز وشي او کنه. نو دی حقیقتونو یا دی انګیرون ته په کتو سره کېدای شي د سیمې هیوادونو دا ځلې په تیرې چې د طالبانو په نه حضور کې دا ډول غونډه ولري.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی په روس کې د افغانستان په اړه جوړیدونکو غونډه کې بحثونه د طالبانو د چارواکو پرته نیمګړی بولی.
تاسو په جریان کې یاست چې له نیکه مرغه افغانستان اوس یو خپلواک مسؤل او مشروع حکومت لري او نړۍ سره په سیاسي، اقتصادي او امنیتي برخو کې مثبت تعامل ولري. بنا په دې اساس په داسې ناستو کې د افغانستان حکومت نه ګډون پر تعامل باندې منفي اغیز کولای شي.
د افغانستان په حق له ماسکاو فارمیټ غونډه تیر کال د اکتوبر په شلمه تر سره شوې و او د افغانستان د سرپرست حکومت د مرستيال عبدالسلام حنفي په مشرۍ کې د طالبانو پلاوی ګډون کړی و. عبدالرزاق وایس اپ امریکا ډی و نیوز په خبر.
د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ته وګی. د بلوچستان بولان سیمینا په زورا بيدر ککړل شوی یو لس خزیجی بیرته راخوشی کړل شوی دی. د هغو خزو سره د یواله د پاره او په بلوچستان کې د فوزی عملیاتو پرست بلوچ بيدر کا کسانو کورنو او تنظیمونو د کراچۍ پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره کړې ده. مظاهره چانوی یو خواته حکومت ورسره مذاکرات کوي او ژمنې ورکوي چې د دوی مسلې به هواري کړي شي او بل خواته ریاستی ادارو د بلوچانو بيدرکه کولو لړۍ نورتوند کړي ده. نور حال د دې خبريال ذوالفقار بیٹنی په دې رپورت کې وړاندې کړي.
د کراچۍ پریس کلب تر مخه بلوچ لادرکه شو کسانو د پاره غک پورته کوونکي تنظیمونو احتجاجي غونډه کړي. احتجاج کوونکي تور لګوي چې د بلوچستان بولان سیمې کې روان پوځي عملیاتو کې ریاستی ادارو یولس خزینه په زور لادرکه کړې وي چې دا سراسر د بلوچستانو د کلتور او بشري حقوقو پر ضد ګامونه دي. هغه ویل ریاست دغه عمل نه په بلوچستانو کې یره او وحشت خوروي چې د خپل حقوقو د غوښتنې نه لاس واخلي.
سوال جو ہے اس ریاست پر ہے کہ جو برابری کا دعویٰ کرتا ہے
تپوسی دغه ریاست نو وشی چې د هیواد د ټولو اوسیدونکو برابری دعوی کوي. تپوسی د آئین او قانون نو وشی چې هیواد ټولو غړو د حقونو حفاظت خبره کوي. دا تپوس مونږ نه کوو چې خزي کوم جرم کې پورته کړل شوی او بیا په سره خوشی کړل شوی. مونږ د خزو سره دغه ناوړه چلند په ضد احتجاج کوو ځکه چې د هغو میرمنو ناموس او عزت نفس مجلو کړل شوی دی.
بلخوا د دې تورونو په جواب کې د بلوچستان د وزیر اعلی د کورنیو چارو سلاکار میر زیا لانګو د سیشن بي پورز د بلوچ تنظیمونو دغه تورونه په کلکه سره رد کړی دي او ویلي چې هیڅ کومه خزه یا ماشوم نه دی لادرکه شوی. مظاهره چانو نور ویل په ورستیو کې د کوټې پر لټوهونکو ته مرکزی حکومت وزیرانو ژمنې ورکړې وي چې د بلوچ لادرکه شو پیخو پلټنې به زر تر زره سر تر سوي. خو د بد مرغه یوازې د لادرکه کولو او د قانون لری وزنو پیخو کې تیزواله راغله. مظاهره چانو زیاته کړه ډیر بلوچستان اول د ریاستی ادارو لخوا په زور لادرکه کړل شي او بیا د تشدد کار شوی مړه جسدونه یې مخې ته راوړي او بیا د ریز وړاندې کوي چې په وسلوال برید کې تر هغه وجلی. هغه وایي د ریاست دغه خبرې د منلو وړ نه دي.
هم امن پسند لوگ ہیں, ہم امن چاہتے ہیں.
مونږ پر امن خلک یو او امن غواړو. خو ریاست د بلوچستان سره چلن خای چی ریاست امن نه خوښوي ځکه زمون خلک په زور لادرکه کوي او چې څوک د ریاست د قانون نه لري ګامونه پر ضد پر امن احتجاجونه لار خپلوي نو ریاست هغه هم د بدنامۍ د وري لادرکه کوي. چې ریاست بدنامۍ دل نه غواړي نو زمون خپل دی را خوشی کړي. مونږ به احتجاجونه نه کوو.
احتجاج کوونکو نو رویل ریاست ورسره وخت په وخت مذاکرات کړي خو هغه ټول مذاکراتو مقصد یوازې د دوی غږ تړل او احتجاجونه ختمول وو ځکه چې د مذاکراتو وروسته د دوی خلک هغه سي زورول شي او په زور لا درکه کول کیږي.
تو کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے.
سخو اشتا چی ریاستی دا مذاکراتو پا بانا پتوی زمون غختنا دا ہر سچی دی مخیتا دی راوڑل شی که زمون خلق پا کم جرم کی ککر دی نو مونگی دا خپل استرگو دوڑان دی سزا ورکولو تا تیاریو.
د بلوس لادرکه شو کسانو د پاره کارکونکو تنظیمونو دغه تورونه ته پاکستان حکومت او ریاستی ادارو کوم نوې خبرګون نه دی ویلي. خو له دغه نوړان دی پاکستان پوز بیان دغه تورونه رد کړی وو او ویلي وو چې لادرکه شوی کسان لا قانونا وسلوالو ډرو کې شامل شوی. ذوالفقار بیٹنای وی وی دیوا کراچی.
دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
وائس آف امریکا ڈیوا خبری خبرونه ته وکي. د پاکستان په سپریم کورټ کې په احتساب قانون کې د حکومتي بدلونونو پر ست د پخوانی وزیر اعظم عمران خان د خواست اوریدنه جاری ده او درې کسیزا بنچ کې شامل جسټس اعجاز الحسن ویلي عدالت مخکینه قانون په ځای کول شي. دا په داسې وخت چې عمران خان دا وکړي خپل واکمنۍ کې د فوز سره د احتساب په معاملہ لانج راغلی و خو د سپریم کورټ بنچ کې شامل بل یو قاضي منصور علي شاه په 13 اوردنه کې ویلی وو چې ډیره د حیرانتیا خبره ده عمران خان په خپل خواست کې فوز د نائب د اختیارات نه بهر ساتلو معاملہ ولې نه راپورته کړي. د دې خبريال پیر ولایت شاه په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پخوانی وزیر اعظم عمران خان درخواست اوریدنه په موقع درې کسیزه بنچ کې شامل جسټس منصور علی شاه ویلی عدالت څنګه پارلمان د قانون سازه نه منع کړی. په دې موقع د مشر قاضي جسټس عمر عطا بندیال وینا و بدعنوانی جمهوریت ټولنې او قانون حکمرانې ته زیان رسوي. نننې اوریدنه په موقع د پخوانی وزیر اعظم عمران خان وکیل تکرار کړی پاکستان د کرپشن مخنیوي په اړه د ملګرو ملتونو او نور نړیوال کنوینشن لاسلیک کړی دی او داغه په خبره مرکز کې واکمن پی ډی ایم لخوا احتساب قانون کې شوی بدلونونو نه عمله د نړیوال کنوینشن باندې د پاکستان پوزیشن کمزور شوی دی. د ته جواب کې جسټس منصور علی شاه سوال راپورته کړی آیا ملګرو ملتونو کنوینشن د پاکستان حکومت منع کوي چې پارلمان کې د احتساب په اړه قانون کې څه بدلون راولي. په 13 اوریدنه باندې هم جسټس منصور علی شاه دا سوال هم راپورته کړو چې هغه په دې حیران دی چې عمران خان په خپل خواست کې د فوز احتساب قانون نه بهر ساتلو معاملہ ولې نه دروچته کړي. د قانون پخوانی وزیر او د ملکی دستور ماهر افتخار حسین ګیلانی د جسټس منصور علی شاه د ریمارک سره په ځای بولی دا پاکستان فوج د ادارې د ننه د احتساب یو کوټلی نظام لرلو او د بدنوانه چارواکو په ضد وخ په وخ د دې د کارولو پخلی کوي. دغه سر د اعلی عدلیه د ججانو د محاسبې لپاره که څه هم پاکستان کې سپریم جوډیشل کونسل نومي فورم وجود لري خو په ملکی تاریخ کې چرې هم د سپریم کورټ کوم یو جج تر اختیاراتو غلط کارولو یا کرپشن په تور دغه فورم څه سزا نه ده اورولې. پروستو کې واکمن پی ډی ایم د پارلمان د لارې احتساب قانون کې بدلونونه منظور کړي وو چې تر مخه د 500 کروڑو نه کم نه کرپشن او بډو رشوتونو مقدمات د احتساب ادارې د اختیاراتو نه وکړي شوې دي او د پاکستان صدر ته حاصل د احتساب عدالتونو د ججانو ټاکنو اختیار هم ختم کړي شوې دي. د پخوانی وزیر اعظم عمران خان تور د دغه بدلونونو په نتیجه کې واکمن پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګون قیادت په ضد درج د کرپشن مقدمه ختمی شوې دي. سرګند دي وی چې هم د عمران خان د واکمنۍ په وخت د پاکستان سپریم کورټ د نیب کاروایو ته سخت برګون خوړلې او اواله عدالت سو واردا پخلی کړو چې د احتساب اداره سیاسي انتقامی کاروایو لپاره کارول کیږي. پیر ولایت شاہ وائس آف امریکہ ڈیوا اسلام آباد.
ایران کې د حکومت پر ضد مظاهره په ومه هفته کې داخلي شوې دي. ایران د مظاهرو د خبرونو خپرولو د پروپاګاندا د تورونو په سر د نهي پورز دوه خزي خبريالانی مجرمانی بللی دي. د ایران د مظاهرو او د حکومت لخوا په مظاهره چانو د روان زور زیاتی تازه حل د وایس اف امریکا په ریپورت کې بختور شاو وړاندې کړي.
د ایران عدالت اعلان کړی چې خبريالا نیلوفر حمیدی او الهی محمدی د حکومت او ملي امنیت په ضد د پروپاګاندا په سر نیول شوی او بدني ریمانډ په اخیستل شوی دی. دغه دواړه خبريالۍ د تیری یوې میاشتې راسي د حکومت په ورقه کې دي. د ستمبر په 14 نیټه د ایران د پولیس په ورقه کې د مړې شوې کوردی میرمن مهسا امینی د مړینې په سر راپورته شوی احتجاجي مظاهره په اوومه هفته کې داخلي شوی. پولیسو مهسا امینی د مناسب حجاب نه کولو په سر نیولې و. ایران د دغه مظاهرو په ضد سخت ګامونه پورته کړي او د عدالت شمیرې ښایي تر اوسه د 2000 نه زیات کسان د حکومت په ضد د امن د خرابولو په تور کې نیولې دي. د خبریالانو د تحفظ تنظیم کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټ یا سی پی جی وای د ایران حکومت د شپېتو نه زیات خبریالان هم د پروپاګاندو په تور نیولې دي چې پکې ځینې په ضمانت خوشی کړای شوی، خو وای د نومبر په میاشت کې د خبریالانو د نیولو نوې لړۍ پیل شوې ده. د سی پی جی مشر جوړی جنسبرګ په یو بیان کې ویلي په کم رفتار سره چې په ایران کې د خبریالانو نیول روان دي، ایران په ډیر کم وخت کې د نړۍ تر ټولو لومړی داسې هیواد جوړ شوی چې پکې تر ټولو زیات خبریالان په جیلونو کې دي. نوموړي ویلي ایران هغه اوازونه غلي کول غواړي څوک چې دغه تاریخي پاڅون نړۍ ته ښکاره کوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران مشن په دې موضوع د تبصرې لپاره د وایس اف امریکا ایمیل ته ځواب نه دی ویلی. خبریالانو ته د ورپېښو خطرو د مخنیوي لپاره په فرانس کې میشت د بې پولي خبریالانو تنظیم آر اس اف هم یو امدادي دفتر پرانستی دی چې مشري د امن نوبل ګټونکي شیرین عبادی کوي. عبادی په کال 2003 کې د اسلامي نړۍ لومړی خزوه چې د امن لپاره د نوبل انعام یې ګټلې. هغه ویلي په ایران کې خبریالان د خپل ځان پروا نه کوي، خو د ولس غږ نړۍ ته رسوي او دا غوی کار او زیار د ستاینې وړ دی. د میډیا د ازادۍ په نړیوال فهرست کې ایران په شمالي کوریا او ایریتریا پسې په دریم نمبر تر ټولو وروستو پاتې هیواد ګڼل کیږي. د پریس فریډم انډیکس په دغه فهرست کې د نړۍ په 180 ملکونو کې ایران په 188 نمبر دی.
اوراند کوسوه اداریه دغه اداریه د امریکا د حکومت نظر خای
امریکا چین سره خپل تعلقات ته د هر سنه زیات اهمیت ورکي. په دې موضوع د امریکای د خارجه چارو وزیر خاغلی انټونی بلینکن اوسوس د امریکای په سټانفورد یونیورسيټي کې د دانشورانو په هور اداره کې شوی مباحثه کې خپل یو تقریر کې دا خبره په خصوصي توګه په ګوته کا چې د تیرو سو کلونو راسي د صدر شیپینګ په مشرۍ کې یو بالکل بدل چین راپورته شوی دی. دووی چې چین خپل ملک د نن خپل خلق چقیدلی ساتي، د چین نه بهر زورګیره چالی اختیار کړی دي او په ډیرو معاملو کې او په ډیرو موقعو د امریکای د مفاداتو او د اقدارو د پاره یو مسله جوړ شوی دی. د چین دا عمل د تایوان په معاملې کې ښکارا دی. دووی چې په تایوان کې د موجوده قلارو حالاتو د نه چیړلو په ځای چین د تایوان په معاملې کې د طاقت د استعمال اشاره ورکړي چې مقصد یې د تایوان په زور ځان سره د شاملولو دی. د چین په دې عمل نه یوازې امریکا فکر مند ده، ولی د ګردي دنیا ملکونو سره هم فکر پیدا کړی دی، ځکه چې ابنای تایوان کې چې امروزه کمی تجارتی سرگرمی کیږي د دې د ټولې دنیا معیشتونو سره ډیر نږدې تړون دی. که په تایوان کې سیاسي اړې غړې راپورته کیږي نو دا به د تایوان د سیمی کنډکټر مصنوعاتو په پیداوار ډیر بد اثر غورځي. خاغلی بلینکن زیاته کا په دې وجه تایوان کې امن نه یوازې د امریکای په خیر کې دی، ولې دې سره د ټولې دنیا د ملکونو مفادات تړلې شوی دي. خاغلی بلینکن نور وی چې زه امید کوم چې چین به د اختلافاتو پر روغه ساده د اوارور لار اختیار کړي. د خبرداري هم ورکو چې چین باید چې د تایوان په معاملې کې د زور زبردستانه د کار خستونه ډډو کی. دوی چې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون لاندې په کړو خپل لوزونو ټینګه ولاړه ده او د تایوان د خپل دفاع په خپل د کولو د وستون بمرسته جاري ساتي. د خپل وینا په دې ختمه کې امریکا تایوان سره د تعلقاتو د قانون د دریو شریکو اعلان نامو او د یقین ورکولو د شپږو بیانونو پرانا کې د یو چین په پالیسۍ په خا ولاړه ده.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.